عایدات کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 23000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیات او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو عملداري چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنې کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو بکولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستي وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دی اقتصاد پاور راغلنه، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې د په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوږه ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایی توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړه تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 6 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځ لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزې اړتیاوې په دې توګه سره مخی تاوري. د دې تر څنګ درنو ګلالیز د کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیدی ترانهي اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د متدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ تاسو په استرالیا لوی وچ کې موندلې سو هغه په خپل جوار دي، شپتالو دي، منی دي او ناخې چې د تسمانیې د چاپولو جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر ورځ کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي چې سیو کابوت سلويش، یعنی د کابوت سو کاله چې و دغه تاګ را تاک شو په دې ډول سرسته، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاک کم سو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسې ولې او استرالیا یې چارچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاک سخته و. نو موږ ویلې سو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېر کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښو صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د د دې ترڅنګ کارمونه وګورئ چې د کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندي چې د دې هواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارس دغه هواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمیرل سوی دی چې د غنمو محصولات په دې هواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخه نیولې دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حقله معلومات بل وستل وسهم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. ګلالي زده کوونکو همیش د پیاوړتیا ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڑه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنوز د کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانون کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او ځکه شمیر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مشني. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمیرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمیر د اوسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکي چې دی هغه نور کاني توکي هم دي چې د استرالیا کې استعمال کیږي یا هم په استرالیا کې استخراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دي، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان دغه یورینیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لوی وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا ده چې د تسمانیه د ټاپو د ویکټوریا په منځ کې موقعیت لري. او دا یو د خپل یو NFT ارتیاوی د پرکوالې سی چې په همدې سم کې د طبي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو ګلالي زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنۍ تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل. مخکې چې و 15 و وروسته دغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په منډلې ده، لای هم پیشرفت کړی دي او نور هم د تولیدات زیات شوی دي. د بیرګې په توګه سره موږ او تاسو که شمې سال ورکو چې په دې ورستیو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سره ورسول شپلې نو په دغه ورستیو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6-5 برابر زیات شوی و او تقریبا وسخونو تقریبا 15 کال تیر سی وی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 15 شپږ برابر زیات سی وو. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوث ویلیز کې ځای پر ځای سی وی او د پولادو د ودانۍ او صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت په شپ استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې $2 میلیارډ په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کال مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو اسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو کدر منزده کون که در لوست بری برخه که مج او تاسو در استرالیا در محصولاتی جغرافی اروان بحث لرو چی بری برخه که با مج او تاسو استرالیا محصولاتی جغرافی او بیشنو. حجا او کدر منزده کون که در استرالیا محصولاتی جغرافی با پلند و سرزه تاسو تشریک رو من پدی په استرالیا کې د ریل لمرنی کرشې چې دی یعنی د حمل او نقل چې دی په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبول لارې څخه سرته رسول کیږي چې لمرنی کرشې چې په دې وخت کې د کوم د ریل کرشې چې جوړې شوی دی هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنز استسیوی دی چې د اوسپنې د لارې په سویل کې له لویدیز لور ته غځېدلې دي او د ادلید څخه د تیرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیز کې پای ته رسېدلې دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو درنو او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لفه مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر من او گللی سکون کو یو زلمه هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشره غواس پایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. خیله ته چې تاسو ټول قدر من او گللی سکون کی پراتره او جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر من او گللی سکون کو زمره تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند دی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کتر منځ د کون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اووه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفحې پورې. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په خپل لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په هکله ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو. که چېرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېرې ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه وو، د دې تر څنګ د سیستان او هلمند حوزه وو، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجوده وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوسته. نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق معلومات لسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې من به هم سرچینه اخسته ده. یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلو دشتو ته ننوځي چې دغه سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی، په زیاته کچه سره نه دی، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلې سو درنه زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سین چې دی، یا هم د امو کومه حوزه چې د زین سیندونو باندې ویشل شوی دی، چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغونی مدنیت زاړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی، چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلک تیر شوي دي، او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دي. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وو. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې د هغه په خپل د پامیر او واهان د کنګلونو اوبه دي چې د دغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري، چې د امو څخه پیل کیږي، او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي، او د پنج کلا پناختیس کی د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي، او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي، او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو امو سیند وپیژندې، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي، او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا سی وو، اوس یې خوند راځي ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمن زده کوونکو، کوچکی سیند په خپل د بدخشان یو ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متر پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي، او د ډیرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي، او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کجې وژې لاري لري چې د هغو کجې وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي، او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندل وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچو اوسېږي، او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي، او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستانیان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی، او سرغالیان دی، چې دغه د مرستانانو په نمونه سره یادیږي، او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سعودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حق له په یاد وساتو. موږ ویلی شو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډیر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم للاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل سوي دي، په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده، او په دې رسم کې کرنه او مالداري سره رسول کیږي. درنو زده کوونکو، بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړندې او تیز دي، او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب، او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي. چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بخیر یې د دې ترڅنګ که څه هم ډېر زیات ګړندی او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي، چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي، او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدر مرز دکون کوز مجدلو سراتلون کی برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ مو جوړ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو دا چې د کابل د حوزې د نامه سره مو جوړ تاسو په زیاته کچه آشنایی نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو قدر مرز دکون کو د کابل حوزه له هغو سندونو له جملو څخه شمیر کیږي چې د هغه له مرستعلانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده چې بندې کړې ده چې د علي شنګ او الینګار کونړ پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې یې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي چې په لویدیځ کې د سرچینې ډېره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوژو خوژوبانو سیمو په نامه سره یدیږ خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دي د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي ځکه هغه قبل حوزې پراخوالی چې دي په هغه پراخه اندازه سره نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکدو له امله لامل ګرځېدلې ځکه د اوبو زمينه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12/15 سلنه یې جوړ کړي چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 318 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیوال پلو تیریږي همدارنګه درنوسته کوونکو د کابل سین چې د دغه سین سرچینه د پغمان د غره په لویدیس کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متر لوړوالي څخه دی د کابل سین د کورخ د غره له جنوبي لویدیس څخه د لندر په تنکی و ورځي او بیا بیا د چهار دهې شهر ازي سیمه تر ازي چې دغه سینچري درنوز د کونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د کابل شهر د گزارګاه په سیمه کې یو لمړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادېږي او ورسره یو ځای کیږي چې ورسته بیا د کابل شهر له منځ څخه ختیز پر لور باندې د دې او به بهیږي او شنه او باګرامي په شمال کې د کوم باګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سین سره یو ځای کیږي کله چې دغه او به یو ډبره سره یو ځای سي کابل سین تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي او به نه لري خو بیا هم د اوري او لومړنی یو څخه ورسته د منی تر ورستي پورې وچوي دغه سین چې د درنو ځکون کو د ناوي د خړبول ورسته د سرکی په لاله سویل څخه تیریږي چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اور باندې جوړ سوی چې د پسرلی او ژمی برېښنا په پسرلی او ژمی کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه ورسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري د دې ترڅنګ قدر منځ د کون کو بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د هستنې سیمو په حق له دی چې موږ او تاسو بنن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو هستنې سیمو په حق له ولولو دا چې موږ ګران هیواد افغانستان لسترو او بولرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب ویدیس کې په پراخه ساحه یې نیولې ده یعنی د موږ د ګران هیواد افغانستان جنوب ویدیس پراخه ساحه چې د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده او د هیواد په سویل ویدیس کې د وو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغه حوزه کې زیات شمیر سندونه شامل دي چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه 15,300 کیلومتر مربع ده یعنی یو لک 15,300 کیلومتر مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.5% برخه یې تشکیل کړې ده یعنی دومره زیاته قصه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي او دومره په خپل د فرارو دي چې د اوبو لګولو ساحه یې 30,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.15 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اصلرم چې یو شمېر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه شل کیلومتر مربع ولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 0.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحه دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویل سو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیل څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کېږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي ویریزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیځ څخه اخیستل ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي در دې د امپریتاسو د نن ورځې د لوست په حق معلومات لاسته راوړي او سې جو سم راتلونکي برخې ته تاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخې کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم، د امو حوزه تشریح کې. دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ. دریم سوال د امو حوزه تشریح کړي چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند د سیند په حق له معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کوستاس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
Yeah, you might.